د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه. زه بشیر ګواکیم تاسو د 12 بجو په دې خبري غړې کې هرکلی وایم. تر 2 بجو پورې به تاسو بیلابیل ریپورټونه واوریدل شي. هله چې موږ سره د غړې تر پای پورې پاتې شي. خو لومړی به د دې خبرونو واورو. وړاندې کوونکی ګلای است.
د خیبر تیرا او د سویلی ورسان اوسیدونکو له حکومت د امنیت ټینګښت غوښتنه کړې. په کورمه کې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ د دایمي اوربند لپاره مذاکرات نن هم دوام لري او رسنۍ وایي د شام ولسمشر له هېواده وتلې او یاغیان سرخه د مشته ننوتی دي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر قبایلی ضلع مشرانو پرون امنیتي چارواکو سره په سیمه کې د امنیتي حالاتو په اړه مذاکرات کړي دي. د سیمې زم اوسیدونکو او مشرانو پرون مشر لوی ویل چې امنیتي چارواکو سره په مهمو معاملاتو خبرې وشوي. تر مذاکرات وروسته د تیرا مشرانو په بر کمبرخیلو کې یو جرګه هم کړي. جرګې ته مشرانو په خپلو ویناګانو کې ویل چې وسلوال طالبان د سیمې وزي او په سیمه کې میشتو قومونو مشران د خپل ځوانان هم له د وسلوالو ډلو په لیکو کې د شاملېدو مخه ونیسي. د جرګې یو ګډونوال ملک کمال الدین اپریدی پرون ولسی غونډې ته په خپل وینا کې ویل چې وسلوال او امنیتي ځواکونه د نخښتو پر مهال د ولسی وګړو نخښه کولو څخه ډډه وکړي.
خور غریب او مې زیراوي نو سول لتا کو چې دا غ امن ارته مخرو پوا خو مخو ما ولا مو متا بوکوا د مله بچو رزق مخرو پوا. پروپاګاندا چاليږي ا پروپاګاندا ته چاليږي چې مشرونو دا برګیډیر سدا خبره ومنله چې موږ به تا کاډه کوو کاډه څوک بل نه کوو یوه ګنټه لا موږ څه خبره نه منلې.
دا تیرا مشرانو دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې په سیمه کې امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد په پراخه کچه د عملیاتو پریکړه کړې ده. نو دوی په خبره د عملیاتو پر مهال ډرون او هلیکاپټر د لارې د وسلوالو پټنځایونه به په نښه کوي. د بر جنوبي ورسان بدر سیمې اوسیدونکو پرون له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د روانو ناامنیو مخه ونیسي. د سیمې ځینو اوسیدونکو پرون مشار لوتی ویل چې په بدر کې امنیتي حالات ورځ تر بلې خرابېږي چې له وجې خلک ستونزو سره مخامخ دي. یو ځای مشر ملک عصمت الله پرون مشار لوتی سره په خبرو کې تور پوری کوي چې د وسلوالو تر بریدونو وروسته امنیتي ځواکونه عام خلک زوروي. په داسې حال کې دا چې د بر سویلي بلوچستان برمل اعظم غرسک سیمې اوسیدونکو هم د دسمبر په 6مه احتجاجي مظاهره کړې وه او له حکومت یې په سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کړی دا. خو په سویلي بلوچستان کې امنیتي ځواکونو په کورونو د ماټر ګولو پریوتو په اړه سندې ویلي. بلخوا ځلې انتظامی چارواکي وای چې وسلوالو پر ضد هدفي عملیات دوام لري. په کورمه کې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ د دایمي اوربند لپاره د پښتون قومي جرګې مذاکراتو لړۍ نن هم دوام لري. دا له هغې وروسته چې پښتون قومي جرګې استازو د کورمه په صدا او پاړه چنار کې لسونی او شیعه مشرانو سره د سیمې پر امنیت او دایمي اوربند خبرې کړې دي. د کورمه په پاړه چنار کې شیعه مشرانو تر خبرو تر وروسته د تلپاتې رزبندۍ لپاره د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې استازو ته پوره واک ورکړی دی. د جرګې یو استازي مفتي کفایت الله پرون مشال لوتی ویل چې شیعه مشرانو واک ورکړی دی او سنی شپږو قومونو مشرانو سره به نن په صدا کې د واک ورکولو په اړه خبرې کوي. نوموړي زیاته کړه چې د امن تیګه کې خودو کې کامیاب شي نو د دې وروسته به په سیمه کې د شخړو حل راوستلو لپاره هلې ځلې پیل کړي. دا تر هغې وروسته چې د نومبر پر 21مه په کورمه کې د مظافرو د ګاډو په کاروان په برید کې 50 تنه وژل شول. تر هغې وروسته د شیعه او سنی ډلو ترمنځ جګړه پیل شوه چې پکې د هغې پیښې په ګډون 143 کسان وژل شول او شاوخوا 200 نور ژوبل شول. د بلوچستان په سوي یاسیبي کې د پښتونخوا ملي او ملګون د ولسی جرګې نن په دویمه ورځ هم دوام لري. د ولسی جرګې په لومړۍ ورځ د پښتونخوا ملي او ملګون مشر محمود خان اچکزي په خپل وینا کې ویل چې په پاکستان کې پښتنو ته هغه حقوقونه ورکړل شي چې نور قانونو ته ورکړل شوي دي. د نوموړي په خبره په هیواد کې پښتانه هم د یو سیال قام په توګه استوګنه او په خپلو قدرتي وسایلو اختیار غواړي. په ولسی جرګې کې د سوي یاسیبي هرنایي زیارت او نورو سیمو سیاسي او قبایلي مشرانو ګډون درلودو. د ولسی جرګې ګډونوالو په صوبه کې په نامنې هم اندېښنې ښوولې دي او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د امنیت لپاره عملي اقدامات پورته کړي. پښتونخوا ملي عمومي ګوند په صوبه کې د خراب امنیتي حالاتو او د پښتنو مزدورانو وژنو وروسته د ولسی جرګو لړۍ له لورلای او ژوب څخه پیل کړې وه چې وروستۍ جرګه به په کوټه کې کیږي. بلخوا صوبایي حکومت د ګوند د تازه سرګندونو په اړه سندې ویلي خو امنیتي ځواکونو په دې وروستو کې ویلي چې د صوبې په بېلابېلو برخو کې د وسلوالو خلاف عملیات دوام لري. او د شام وزیر اعظم محمد غازی جلالی نن سهار ویلي حکومت تیار دی چې اپوزیشن ته لاس وغځوي. اسوسییټډ پریس اژانس د نوموړي یو ویډیو بیان په حواله نن خبر ورکړی چې په کور کې دی او له شام نه دی وتلی ځکه چې د همدې خاورې دی. جلالی زیاته کړه چې خپل دفتر ته ځي او خپل کار ته دوام ورکړي. نوموړي له خلکو وغوښتل چې ولسی شتمنیو ته زیان ونه رسوي. هغه ونه ویل چې آیا ولسمشر بشار الاسد له دغه هیواد وتلی که څنګه، خو تر دې مخکې د شام د فوج دوو افسرانو رویټرز خبر ایجنسی ته ویلي وو چې ولسمشر بشار الاسد نن له پلازمېنې دمشق نه نامعلوم ځای ته تللی دی. په همدې حال کې د سوریې یاغیانو ویلي چې د دې هیواد په نورو برخو کې له پرمختګونو وروسته نن پلازمېنې دمشق ته هم ننوتل. برتانیا میشته د شام د بشری حقوقو د سار ډلې مشر رامی عبدالرحمن اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې اسد نن سهار له دمشق په یو الوتکه کې ووت. د شام حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. دا تر دې مهال د مشال اړې خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه تاسو ته ګلایاز وړاندې کړ. په دې غړې کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د خیبر د تیرا خلکو پریکړه کړې چې نه به د عملیاتو له وجې خپلې سیمې پرېږدي او نه به هم د امنیتي ځواکونو په ملاتړ وسلوال لشکرونه جوړوي.
کادې کابل لا بالکل نه تیار په کومي اسیا د مخکې د تاویلې اوس بیا د تاویلې چې دغه شو رښتیا مې رښتیا کړه سید حکومت دې تنظیمونه لري دغه لام نه تیار.
د جنوبي وزیرستان خلکو یو ځل بیا د پاکستان پر پوز غږ کړ چې د ولسی وګړو پر کورونو دې ماټر ګولې نه وروي.
کارنل صاحب ته بل سره دا وعده کړې و چې هغه ځوان مې یو نه ترغلی وای هغه نه غلطي شوې ته آئندوز د وشارګو ته مټر نه نه درول هغه په وجود بیا و چې بدر بند ګلاباري وشول.
پختون قومي عدالت یا لوی جرګې د کوربې لشیا او سنی مشرانو منځګړتوب لپاره مذاکرات پیل کړي دي. بلخوا یو شیا مشر وای
زه خپل قوم ته او هم اهل سنت قوم ته د امن پیغام ورکوم سو روش کینو اندا جنگ اندا اخیری کو خپل مسائل علاقائی سطح باندې خپل حل کو.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر ضلع د تیرا مشرانو یو جرګه کړې ده. په جرګه کې دا فیصله کړې ده چې دغل تبا د امنیت لپاره خپل کوششونه جاری ساتي خو لشکري او سرشتې نشي جوړولې. دوی وایي چې په تیر وختونو کې د امنیتي ځواکونو په ملاتړ باندې لشکري جوړ کړی وي چې ډیر نقصان ورته ورسېد او ګڼ قومي مشران د وسلوالو لخوا وژل شول. نو ځکه دا دوی کار نه دی چې امنیت وساتي. دوی وایي چې پوز باید امنیت پر ځای کړي. دوی دا خبره هم کړې ده چې د پوځي عملیاتو په وخت باندې نور بې کوره کېدو ته هم تیار نه دي او که حکومت دوی ته وایي چې تاسو کډه شئ نو دوی به له خپلو سیمو ونه خوځېږي. دوی د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې د یو ریاست په توګه دي خلک خوندي کړي. فرهاد شینواره په دې حقله رپورټ لري.
د تیرا د قومي مشرانو جرګې غړو د دسمبر په 8 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې دوی هلته میشتو امنیتي ځواکونو او لسی وګړو سره جلا جلا غونډې کړې او د تیرا د امن په حق لای ورسره خپلې اندېښنې شریکې کړې. دوی ویلي چې په تیرا کې په موجودو وسلوالو باندې غږ کړی چې ولسی وګړو حجرو ته دی نور نه ورځي او له دې سیمې دی ووځي او ځایي خلک دی هم خپل ځوانان منکړي چې وسلوالو ډلو سره شامل نشي. د تیرا په برکمبر خېلو کې وی ولسی غونډې ته د وینا په وخت ملک کمال الدین پردي ویلي چې طالبان او امنیتي ځواکونه دی یو بل سره نخته په وخت ولسی وګړي نه په نخه کوي.
خور غریب او مې زیراوي نو سول لتا کو چې دا غ امنر ته مخرو پوا خو مخ ما ولا مو متا بو کوا چې مو له بچو رزق مخرو پوا. پروپاګاندا چلیږي پروپاګاندا چې چلیږي چې مشرونو د برګیډیر صدا خبره ومنله چې موږ به تا کاډه کو پاډي څوک به نه کو یو ګنټه لامه مو څه خبره نه منلې. چیرې دا خبره نو چې په کوم اجرا کې په کوم د کوم کوله کاس په دوس روی نو یاغه خبره یې کړی او چاغه کواله به وته زه سو دوم ورو نوم به او کاډه به په وبوسم او د نور اسه پروپاګاندا دی هر یو سړی لا په کور دی چې خپل زونونه وسطو خپل ذاتونه اپریشن دی کیږي بس چې بزنه خبرو باندې دوکان شو
دی غونډه تا د وینا په وخت ملک ظاهر شاه اپریدی ویلی چې دوی په وخت باندې په امنیتی ځواکونو غا کړای وو چې دې سیمه ته د وسلوالو د راتګ مخه ونیسي خو په وخت مخنیوي ونه کړ او بدمنی ورسره زیات شو
وسم کا زه تا ویایم کاډه کابل لا بالکل نه تیار په کومي اسیا د مخکې د تاویلی له اوس باندې تا ویایم چې دغه شو رښتوم رښتیا کا سید کمیټې دی تنظیمونه لري دغه لام نه تیار
دغه کوټو مو ته دغه وجره کې کلی پارون یو تاوه چې داسې وجره ني چې هغه دو مرکزونه ګرځولې دي وزه بیا هغه وجره مې رونوم ومونږ تاوه چې دا مرکزونه جوړ شوی دا خو دغه وجنه جوړ شوی چې ټول په غورې دی وجنه جوړ دی چې لاس کا سایه زو سره ور کړی او کله کله په وشه سره ګرځيږي او کله کله چې و ټیکالا ور کاو خلک یې ګرځاوا نو چې تخپل بچای نه سمایو په مو باندې بیا چې کاډ را موځي او تکلیف را مر راسيږي نو دومره واس او دومره زور دې مو نشته
د تیرا مشرانو دا سرګندونی په داسې حال کې کړی چې په تیرا میدان کې په پراخه کچا د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پیلولو پریکړه کړې او په کومونو یې غږ کړی چې څوک هم وسلوالو ته پناه ورکړي د هغوی کورونه به ړنګوي امنیتي ځواکونو په دې وروستو کې ویلي چې دوی به د وسلوالو پر ضد ډرون توغندي هم کاروي او کېدای شي له هلیکاپټرو نه یې هم پناه کړي د خیبرو لسی وګړي وایي چې په تیرا میدان کې 2021 رئیسې یو وار بیا امن خراب شوی او په دې تیره سموده کې هلته د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نښتو په مهال یو شمېر ولسی وګړي وژل شوي او جوبل شوي دي چې په هغې کې ماشومان هم شامل دي په خیبر ضلع کې میشت امنیتي ځواکونو په بیا بیا قومي مشرانو ته ویلي چې دوی په دې سیمه کې یوازې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او غواړي امن پکې قائم کړي امنیتي ځواکونو ویلي چې په تیرا کې د وسلوالو پر ضد په دې وروستو کې د عملیاتو په وخت دوی ته هم ځاني او مالی زیان اوړېدلی او د دغې عملیاتو په وخت یو شمېر سپایان او افسران هم وژل شوی او جوبل شوی دی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو د ایتوال ورځې اونیزی خبرونی
پام کوا
پلسنیو بجو
پختنخوا کلی پکلی
پیاوا بجا
تاندی هیلی
پدونیم بجو
روختیا او درملنا
پدریو بجو
د مشال مرکا
پچلورنیم بجو
هارون باچا هنری گڑی
پپینزو بجو
اوریدونکو تاسو کولای شئ چې دغه خبرونه نن له مشال ریډیو څخه واورئ د برج نبی وزیرستان بدر سیمې اوسیدونکو وایي چې د پاکستان پوځ ورسره واده کړی و چې دغه تل بعد ولسی وګړو په کورونو باندې ماټر ګولې نه ولي خو په وینا یې چې دا واده نه ده پوره شوی او یو ځل بیا هم د وسلوالو او د پوز د نخټو په دوران کې او تر هغه وروسته ولسی وګړي ډیر په تکلیفي کې دوی پر حکومت غږ کړی دی چې دغه کار دی بس کړل شي او خلکو ته دی د ستونزو په ځای باندې امنیت برابر کړل شي اشتیاق مسجد پی رپورټ لري
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ضلع امنیتي حالات یې خراب شوي دي چې په وجه یې د ضلع خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی د بدر سیمې اوسیدونکی ملک عصمت الله د بدامنۍ په وجه د خپلې سیمې خلک مشکلات په دا رنګ بیانوي
نقصان مرگ زبلان آرمی تو کا طالبان دادا زور مجھ نشلا رلا دادا زور کو غری نقشه پلشکره کوي عام خلک ته نه تنګوي نه د دبروي د امن په ناره ناره باندې دا خلک ستړی شو.
د سروکې سیمې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی ویایي چې په ضلع کښې یې د امن حالات ښه کولې او د خلکو سره د مالي مرستې کولې د پوره صوبایي حکومت سه هم نه کوي. سویلی وزیرستان کښې د پوځ چارواکیو له طرفه په بدر سیمې کلي په کورونو د مارټر ګولو استعمال په باره کښې لیاسه هم ویلې شوې نه دي، خو د سویلي وزیرستان پر ضلع انتظامیه یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال رېډیو ته وویل چې په ضلع کښې د امن حالات ښه کولې د پوره پوځ په خفیه اطلاع عملیات پیل کړي دي. اشتیاق مسید، مشال رېډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له څلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز،
د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110
13500
15550
او 1380 کیلو هرتز،
او د ماښام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له یولسو تر دولسو بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال رېډیو ته غوږې په ژمي کې موږ په دغه څپو باندې تاسو اورئ. په کورمه کې د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې استازو له شیعه او سنی مشرانو سره مذاکرات ته دوام ورکړی دی، ملاقاتونو ته دوام ورکړی. د جرګې غړي وایي نن به په ساده کې له مقامي مشرانو سره د دایمي ډزبندۍ په اړه باندې خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د شیعه او سنی کلو ترمنځ شخړې زیاتې شوې دي او نښتې تر دې حد رسېدلي دي چې له سلو زیات کسان پکې په تیر نومبر میاشت کې ووژل شول. پښتون قومي عدالت لوی جرګې استازو غوښتنه کړې ده چې دواړه خواوې پښتانه دي او په کار ده چې د پښتنو په اصولو باندې خپل مسایل حل کړي. په دې اړه د طارق اورکزي رپورټ اورو.
د جرګې یو استازي مفتي کفایت الله پر 8 دسمبر مشال لډیو ته ویلي په پاړچینار کې د شوي مذاکراتو پر وخت شیعه امایدینو د ډزبندۍ مستقل کولو پر معامله خپل واک ورکړی، خو د سنیانو ځواب ورباندې لا پاتې دی چې د دې لپاره به د اتوار پر ورځ یو ځل بیا د سدې پر سیمه د شپږو قومونو مشرانو سره خبره کوي. د جرګې استازی زیاتوي کله چې امن تیګه په ایښودلو کې کامیاب شي بیا به په سیمه کې راپورته شوي شخړو ته د حل لپاره پلې هلې ځلې پیلوي.
او هغې نه وروسته اوس روان یو مونږ اسدی ته تدې نه ورسېدو. سبا به په لسو بجې دو مونږ کڼه راغی او داسې به دا عمل انشاءالله مکمل شي.
بل خوا په سده کې د سنیانو یو مشر ملک عبدالولي خان پر 8 دسمبر مشال رډیو ته ویلي تر څو چې خلافازیانې پر کېدلو د مخکې شویو لزنامو پوښتنه نه وي شوې دایمي امن نشي ترلاسه کېدی. خان زیاتوي کله چې جرمدار کس ته سزا میلونه شي د هغه به لاس آزاد وي او بیا به هم ناوړه کارونه کوي، داسې د نوي معاهدو هیڅ فایده نشته. ځایي مشر دا هم وایي بله مسله دا ده چې د جګړې پر وخت ځینې کسانې بندیان شوي چې تر څو هغوی نه وي راخلاص شوي جرګې ته غاړه نه شي ښودلی.
معاهدې د پوسه څه بله معاهده وشي نو زړه معاهده ختمېږي او کوڼې بنې څه بل کوڼې وشي د پښتنو روایاتو مطابق هغه کوڼې خرابېږي ورسره. نو موږ دا پر زور مطالبهونه وکړله څه په کور دادی څه کومه مخکې جرګې کوڼی کړی دی هغه چا خلاف ورزي کړی دی عادت نه وصول کړی شي.
کورمې ته پر 3 دسمبر د پښتون قومي عدالت استازي تر وتلو پس هغوی تر اوسه د بګن سدا پړچینار او بشرو په سیمو د مقامی مشرانو سره مذاکرات کړي. په عین حال کې د کوهاټ پر سیمه هم د حکومتي چارواکو له دواړو خواو مشرانو سره د مذاکراتو سلسله روانه شوې ده. د ګلپورز حکومت یو ځل بیا د سیمې امنیت بیرته بحالي او هغلته راپورته شوي شخړو د حل لپاره مقامی مشران رابللي دي. په پاړه چینار کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینیا مشر جلال حسین منګشوای غواړي چې د ځمکو او داسې نورو شخړو حل په راوستلو د جګړې مخه په مستقل بنیادو دی ونیول شي.
زه خپل قوم ته او هم اهل سنت قوم ته د امن پیغام ورکوم چې روش کینو اندا جنگ اندا اخیری کو خپل مسائل علاقائی سطح باندې په خپل حل کو.
په کورما کې لا یوې مودې راهیسې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ حالات خراب دي. په سیمه کې د ځمکو شخړې د یو بل مقدساتو توهین او مسافر په نخ کېدلو هغلته د دواړو ترمنځ اکثره جنگونه د کېدلو سبب ګرځيږي. پر 28 نومبر دواړه فریقینو شوي جګړه هم د مندوریو او ډاډ کمر پر سیمو د شیا مسافرو په کاروان د وسلوال برید پر دې عمل کې کړي. په هغه برید او جګړه کې د دواړو خواو یو سلسله روش کسان وژل شوي او تر 200 زیات ژوبل دي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی.
مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان ازګزی ویلی په پاکستان کې مېشتا نورو قانونو په شان پښتانه هم هغه حقونه غواړي او باید ریاست په دې سترګې پټې نکړي. نوموړی پرون د بلوچستان په سی بي کې د ولسي جرګې د پرانیستلو په مهال وویل چې نه د پاکستان په خلاف دی او نه هم د پاکستان د پوز په خلاف داسې څه ویل غواړي چې هغوی ته نقصان ورسیږي، خو په وینا یې چې څنګه چې د پنجاب خلک حقونه لري هغسې باید پښتانه او نور چې په پاکستان کې کوم اقلیتونه دي هغه هم هماغه رنګه حقونه باید ولري. په دې اړه د ایوب ترین رپورټر.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې دوه ورځنۍ ولسي جرګه نن دویمه ورځ هم په سی بي کې روانه ده. په کوم کې چې د سی بي هرنایي زیارت او ځینې نورو برخو سیاسي او قبایلي مشران په ګڼ شمېر کې ګډون لري. ولسي جرګې ته په لومړنۍ ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمین محمود خان اڅکزي په خپله وینا کې ویلي دي چې پښتانه په پاکستان کې هم هغه حقوق غواړي کوم چې پنجابیان، سندیان او بلوچان لري.
نام پاکستان کې مخالف ہے، نام پاکستان توڑنا چاہتے ہیں،
نہ مجھ دا پاکستان مخالف ہوں او نہ پاکستان ماتول غواڑو او نه د خپلو فوجانو ملیشو په ضد جنگېدل غواړو. د بلوچ، سندي او پنجابي په ډول د پاکستان شاریان یو او کوم حقوق چې پنجابیان لري هغه حقوق د پښتنو دي.
جو حقوق چې پنجابي کې او پښتون کې وي.
ښاغلی اڅکزي دا هم وویل چې په دې وروستیو کې په صوبه کې د نامنۍ پېښې زیاتې شوي دي، په کوم چې بې ګنا کسان په نښه کېږي. خو د نوموړي په خبره چې نور به وسله وال د بې ګنا کسان ووژنې ته نه پرېږدي. د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمن زیاته کړه چې د پاکستان جاسوسي ادارې د نړۍ په منل شوو ادارو کې ګڼل کیږي، ځکه چې د ده په خبره یادې ادارې په خړو اوبو کې ستنمندلی سي. نو بیا پوښتنه دا ده چې څه ډول د مزدورانو په وژنه کې تورن کسان وتښتیږي یا هم اغوا سوي کسان نه مندل کیږي. کوټه چې کوم الک اغوا سوی دی یا هم دلته چې کومې اغواوې کیږي یا نورې کومې تماشې روانې دي، دا زموږ د ایجنسیانو څخه نسي پټېدلی. دوی خبر دي چې نوی ماشوم چا اغوا کړی دی او دا هم خبر دي چې هغه ماشوم چیرې دی.
که
څه هم د محمود خان د سیبي د ولسي جرګې ته د وینا په اړه تر اوسه د صوبایي حکومت لخوا څه غبرګون نه دی راغلی، خو د حکومت بلوچستان ویان شاهدرین د کوټ څخه د تښتول شوي ماشوم مصویر خان په اړه و مشال ریډیو ته ویلي دي چې د یاد ماشوم په کیس کې پرمختګ شوی دی، ځکه چې د نوموړي په خبره د حکومت لومړۍ هڅه دا ده چې مصویر خان په حفاظت سره راخوشي کړل سي. یاد وي چې لس کلن ماشوم مصویر خان د نومبر په 15 نیټه هغه وخت د پولیسو په خبره درې وسلوالو کسانو د کوچ د ملتاني ملي څخه وتښتاوی کله چې هغه د کور څخه په سوزوکي موټر کې د مدرسې په لور روان و. وروسته یې خپلوانو او سیاسي جماعتو احتجاجي پرلت کړی و. پلپلو ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې د سبي ولسي جرګه به نن دویم ورځ هم روانه وي، ځکه چې د دې څخه لمخه په صوبه کې د نامنۍ د پرله پسې پیښو په ضد یاد ګوند په لورلایي او ژوب قبایلي جرګې جوړې کړې وې او وروستۍ جرګه به په کوټه کې کیږي، په کوم کې چې به نه یوازې د ټولو جرګو پریکړې اعلان سي بلکې امکان دی چې پر هغه به د عمل کولو تګلاره هم وټاکل سي.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د خیبر پختونخوا حکومت په لومړي ځل د مقامی حکومتونو استازو لپاره پرمختیایي پانګې یا فنډونه جاری کړي دي. د صوبې د خزانې او صوبو ترمنځ د همکارۍ لپاره د وزیر اعلی سلاکار مزمل اسلم ویلي چې قبایلي ضلعو په ګډون بندوبستي ضلعو لپاره هم فنډونه ورکړل شوي دي. بلخوا د صوبې مقامی حکومتونو منتخب استازو سازمان وایي چې د صوبې حکومت پریکړې د منلو وړ نه ده. دوی په وینا دا فنډونه یوازې 15
د خیبر پختونخوا د خزانې او د صوبو ترمنځ د رابطو لپاره د وزیر اعلی سلاکار مزمل اسلم وایي د صوبې بندوبستي ضلعو کې بلدیاتي ادارو لپاره 3.2 بلیون او د قبایلي ضلعو لپاره 3.4 میلیون روپۍ فنډ جاري کړی شوی دی. د نوموړو لخوا د دسمبر په 4مه جاري شوي دغه بیان کې ویلي شوي چې صوبایي حکومت په لومړي ځل د بلدیاتو منتخب ادارو او استادو لپاره پرمختیایي فنډونه جاري کړي دي، خو بیا دغه بلدیاتي استازي او د دوی نماینده سازمان وایي چې دا یو توپیر دی او نه یې مني. دا د صوبې بلدیاتي استازو او نظام سره زیاتې ځکه دی چې شوخه 3 کاله پس ورته فنډ جاري کړی شوی دی، خو هغه هم یو څو سیلونته چې پکې زیاتره د پاکستان تحریک انصاف چیرمینان دي. حمات الله میار چې د صوبې د بلدیاتي نمائندګانو د ناظمانو مشر دی، مشال لیډو ته وایي
زمونږ صرف 500 چیرمینان ته یا مې سچیو زمې رمضان ما یو د پیښور مې ورته او درې زمونږ چیرمینان دي داریپور چې هغه د فنډ جاری کړی دي. زمونږ تحصیل ډیولپمنټ کمیټه دا شکیب منظورول نه غوښته اختیار اغوستی دي، نو که دې اختیار مو نه دی راکړی چې کیږي چې کوم خلکو د فنډ جاری دي د پی ټی آی خلک هغه تقسیمول شي. بل دا چې یوازې دا نه ده دغه دوی سی وی دغه دا تحصیل گورنمنٹ ہوم فنڈ ملا سر نیبر کونسل اور ویلج کونسل فنڈ ملا ابھی کچھ سمر ویلج اور نیبر کونسل نے ابھی تو یہ پیسہ نظر ملا شوی نو اگے فنڈ سے تلا
چار سدا کے دبلج اور نیبر ہڈ کونسل د چیئرمینانو د سازمان مشر طارق باچا وای چې تیرو شو خ درې کولونو راسي خلق د دوی نه غوښتنه کوي او دوی سرلاس کې هیڅ نه وی، نو نه یوازې فنډونه بلکې د میاد قزول هم د دوی غوښتنو کې شامل دي او په دې اړه بدوی بنه هم دسمبر غونډه هم کوي.
احتجاجونه مرته کړو په سړکونه مرته دا درې کاله مونږ تیر کړل د بد مرغه د پیټي کسان دي دغه الیکشن کې نو راغلي بس بنیتی دا شورو ده د ان سی وی سی د پارا سم نشته. مونږ دغه دوه مطالبې دي چې فنډ او اکستنشن چې کوم وخت زمونږ ځای شوی دی فنډ راته نه ملو شوی نو دغه پیریډ غواړو او فنډ غواړو.
دغه ډول د خیبر ضلع لنډی کوتل تحصیل چیرمین شاه خالد وای چې قبایلی ضلع څومره ورسته پاتې دي او څومره ژمنه ورسره کیږي هماغه شان ورسره فنډونه ورکولو کې هم زیاتې کیږي.
هغه شپږ تحصیلونه دي چې کوم کې د دوی خپل پارټۍ سره تعلق لرونکي تحصیل چیرمینان دي، باقی 19 تحصیلونه چې دي هغه د دغه فنډ نه محروم کړای شوی دي. دا ډېر یو لوی ظلم شو چې صوبایي حکومت وکړ او د دغه نظام نه خلکو ډېر امیدونه چې هغه وابسته وو د دغه فیصلې خلاف په زمونږ بزو اعلی عدالت ته چې هغه به رجوع کوو او ورسره ورسره به مونږ د درنې یا د احتجاج لاره چې هغه به هم خپلو.
ولې په دې اړه مشال لیډیو د خزانې او د صوبو ترمنځ د رابطو لپاره د وزیر اعلی سلاکار مزمل اسلم سره د رابطو هڅې وکړې نو د 100 غنټو انتظار وروسته ویل چې لا هم مصروف یم. د هغه وروسته مو د مزمل اسلم ویان انور خان خټک سره تماس ونیول نو دوی ویل چې هغه دریج نشي ورکولې ځکه مصروف دی او د پروینشل فینانس کمیشن لاندې فنډونه ورکړل کیږي او لږ پیچیده عمل دی، خو دوی هم د نظمونو د اندېښنو یا د احتجاج د دړکو په اړه د سوالونو ډډه وکړه. یاد وی چې صبح کې بلدیاتی ټاکنې د عدالت په امر دوه مرحلو کې شوې وي. لومړی مرحله په 19 دسمبر 2021 او دوهم په 1 مارچ 2022 کې چې پکې زیاتره د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مخالف ګوندونو څوکۍ ترلاسه کړې وي. ولا تر دې دمه دغه ولسی استازي د فنډونو نشوالي ګیله لري او وخت په وخت احتجاجونه هم کوي او دریځ لري چې پاکستان تحریک انصاف دغه بلدیاتی ټاکنو کې ډېر کم څوکۍ ترلاسه کړې وي، نو ځکه دوی له فنډونو هم نه ورکوي او اختیارات ته هم اخستی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دولسنیمه بجې شوې. راځي چې د خبرونو لنډیز له ګولایا څخه وره.
د خیبر قبایلی ضلع مشرانو پرون امنیتی چارواکو سره په سیمه کې د امنیتی حالاتو په اړه مذاکرات کړي دي. د سیمې ځینې مشرانو پرون مشال اړیکې ویل چې له امنیتی چارواکو سره په مهمو معاملاتو خبرې وشوي. تر مذاکرات وروسته د تیرا مشرانو په برکمبرخیل کې یو جرګه هم کړي. جرګې ته مشرانو په خپلو ویناګانو کې ویل چې وسلوال طالبان دي له سیمې څخه وځي او په سیمه کې میشتو قومونو مشران د خپل ځوانان هم د وسلوالو ډلو په لیکو کې د شاملېدو مخه ونیسي. د تیرا مشرانو سرګندونی په داسې حال کې کړي چې په سیمه کې امنیتي ځواکونو د وسلوالو ضد په پراخه کچه د عملیاتو پریکړه کړې ده. د بر جنوبي ورسان بدر سیمې اوسیدونکو پرون له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د روانو ناامنیو مخه ونیسي. د سیمې ځینې اوسیدونکو پرون مشال وویل چې په بدر کې امنیتي حالات ورځ تر بلې خرابېږي چې له وجې خلک ستونزو سره مخامخ دي. خو په سویلي ورسان کې امنیتي ځواکونو په کورونو د ماټر ګولو پریوتو په اړه سندي ویلي، بلخوا ځلې انتظامي چارواکي وایي وسلوالو پر ضد هدفي عملیات دوام لري. په کورمه کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ د دایمي اوربند لپاره د پښتون قومي جرګې مذاکراتو لړۍ نن هم دوام لري. دا له هغې زده چې د پښتون قومي جرګې استازو د کورمې په صدا او پاړچینار کې له سنی او شیا مشرانو سره د سیمې پر امنیتي او دایمي اوربند خبرې کړې دي. د کورمې په پاړچینار کې شیا مشرانو تر خبرو وروسته د تلپاتې ډزبندې لپاره د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې استازو ته پوره واک ورکړی دی. د بلوچستان په صوبایي یاسیبي کې د پښتونخوا ملي او عمومي ګوند د ولسي جرګې نن دویمه ورځ ده. د ولسی جرګې په لومړي ورځ د پښتونخوا ملي او عمومي ګوند مشر محمود خان چکزي په خپل وینا کې ویل چې په پاکستان کې پښتنو ته هغه حقونه ورکړل شي چې نور قومونو ته ورکړل شوي دي. د نومول په خبره په هیواد کې پښتانه هم د یو سیال قام په توګه استوګنه او په خپلو قدرتي وسایلو اختیار غواړي. په ولسی جرګې کې د سوي یا سي بي هرنای زیارت او نورو سیمو سیاسي او قبایلي مشرانو ګډون درلودو. او د شام وزیر اعظم محمد غازی جلالی نن سحر ویلي حکومت تیار دی اپوزیشن ته لاس وغځوي. هغه ونویل چې آیا ولسمشر بشار الاسد دغه هیواد وتلې کسنګه. خو تر دې مخکې د شام د فوج دوه افسرانو رویټرز خبرې ایجنسی ته ویلي وو چې د شام ولسمشر بشار الاسد نن له پلازمینې دمشق نه نامعلوم ځای ته تللی دی. د شام حکومت رسمن په دې اړه سندي ویلي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو د شام په اړه واوریدل. الته روسی جزئیات سدي په اړه باندې تاسو رپورت وړاندې کوو. د شام د پوز دوه افسرانو رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د هیواد ولسمشر بشار الاسد نن د یکشنبه اتوار په ورځ له پلازمینې دمشق څخه نامعلوم ځای ته وتل دي. په همدې حال کې د شام یاغیان ویلي چې د هیواد په نورو برخو کې لوړاندې ته ګروسته نن پلازمینې دمشق ته ننوتل. خو د شام حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. په شام کې د یاغیانو کم لوی گروپ چې دی هغه حیات تحریر شام نومیږي چې د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګرو په لیست کې اچول شوی دی. خو اوس په شام کې په دمشق کې ډېر ځایونه نیولې دي او د دمشق ته هم ننوتي. دوی البته مشر یې په خپلو وسلوالو باندې غږ کړی دی چې د حکومتي ادارو څخه لري وو سیګي، ځکه چې د شام وزیر اعظم ویلي دي چې هغه لا هم په دمشق کې دی او غواړي چې په سولیز ډول باندې واک انتقال کړي. په دې اړه د ګولایز رپورټ ورو.
د سوریې وزیر اعظم محمد غازی جلالی نن سحر ویلي چې حکومت تیار دی اپوزیشن ته لاس وغځوي. هغه په یو ویډیوي بیان کې نن ویل چې په کور کې دی او له شام وتلې نه دی، ځکه په دغه هیواد پورې اړه لري. جلالی زیاته کړه چې خپل دفتر ته ځي او خپل کار ته دوام ورکړي او د سوریې له خلکو یو غوښتل چې عمومي ملکیتونو ته زیان وانه ړوي. هغه ونه ویل چې آیا ولسمشر بشار الاسد له دغه هیواده وتلې که څنګه. خو تر دې مخکې د سوریې د فوج دوه افسران رویټرز خبرې جانس ته ویلي وو چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد نن له پلازمېنې دمشق نه نامعلوم ځای ته تللی دی. په همدې حال کې د سوریې یاغیانو ویلي چې د سوریې په نورو برخو کې له وړاندې تګ وروسته نن پلازمېنې دمشق ته هم ننوتل. په برتانیا کې ادارې د سوریې یا شام د بشری حقوقو د سار بنسټ مشر رامي عبدالرحمن اسوسییټډ پرس خبري جانس ته ویلي چې اسد نن سهار د دمشق نه په یو الوتکه کې ووت. د سوریې حکومت د دې موضوع په اړه رسمن سند ویلي. اني شاهدان ویلي چې په زرګونو کسان په موټرو او یا هم په پلي ډول د دمشق په عمده میدان کې راټول شوي او د ازادۍ شعارونه ورکوي. د رویټرز خبري جانس راپور ورکړي چې یاغیان ویلي د سوریې د وګړو سره یو ځای له یو لوی زندان څخه د بندیانو د ازادۍ او د غوی د زنجیرونو د ماتیدو او سیدانا په میزندان کې د بی عدالتۍ د دوران د پای ته رسیدو جشن لمانځي. سیدانا د دمشق په مربوطاتو کې یو لوی فوزی زندان دی چې د شام حکومت په زرګونو کسان په دې کې بندیان کړي ول. د یغین قومندان حسن عبدالغنی نن سهار ویلي چې د دوی وسلوال همستا له داخلېدو وروسته سبان دي درې نیم زره بندیان له مرکزی زندانه خوشی کړي دي. رویټرز اجانس د دمشق د دوه اوسیدونکو په وینا راپور ورکړی چې د همس خار په مرکزی برخه کې د ډزو خبره کړې ده. تر دې مخکې د هیت تحریر الشام په مشرۍ یاغیانو اعلان کړی و چې د کلیدی خار همس کنټرول په لاس کې اخستې دي. امریکا، برتانیا، کاناډا او اروپایي اتحادیې هیت تحریر الشام یوه ترهګر ډله بولي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو، د قطر په پلازمینې دوحه کې د دوحې فورم په نامه باندې هر کال یو نړیواله غونډه کیږي. دا کال چې پکې کومه غونډه شوې ده په هغه کې مختلف موضوعات، یو موضوع په افغانستان کې د طالبان لخوا پر افغان ښځو او نجونو د لګول شوو بندیزونو هم و. په دې اړه باندې خبرې اترې شوې دي. د افغان ښځو او جینکو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلې دي که څه هم پر طالبانو د بندیزونو د لیرې کولو په برخه کې نړیوال فشارونه شته، خو په خبرې چې دوی د خپل منځي کار وړتیا نه لري او نه دي توانېدلې چې د افغانانو په ګډون د نړیوالو غوښتنې پوره کړي. د یادونه ده چې طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې حکومت نیولې ده او پر افغان ښځو باندې ګڼ بندیزونه لګول دي. په دې کې د تعلیم بندیز شامل دی. طالبانو دا هم ویل دي چې دوی د نړیوالو غوښتنو ته څه مثبت ځواب نه وي. په دې حقله د فریدا سیال رپورټ اورو.
د افغان ښځو نجونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د قطر په پلازمینه دوحه کې د دوحې فورم د 22مې ناستې په څنډه کې ویلي طالبان ځکه د ویجاړونکو پالیسیو پر لور روان دي چې د خپل منځي ګډ کار وړتیا نه لري او په تېرو دریو کلونو کې نه دي توانېدلې چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې غوښتنې پوره کړي. اغلی امریچا پرون شنبه د دسمبر ومه په دې فورم کې خبري کولې وویل دا نمړی سل دی چې د دوه فورم په دوشته مناسبه کې لاش پک وشتو ډیر هیوادونه په افغانستان کې د خصو انجنونو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د غیب خبره که څه هم په دې برخه کې پر طالبانو نړیوال فشارونه شته، خو طالبان پر خپل ویجاړونکي مسیر روان دي. په دې نسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشرې روزا اوتمبایوا په افغانستان کې د طالبانو لخوا په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز غندلی دی. د دوحې فورم 22مه ناسته پرون شنبه د څه باندې 16 هیوادونو د استازو، ډیپلوماټانو او لوړ پوړو چارواکو په ګډون د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوه. د دې فورم د بحث اجنډا که څه هم په منځني ختیځ کې پر جګړې ورټوله ده، خو په ځای وخت پرون له غرمې وروسته د رینا میری په ګډون د افغانستان لپاره د امریکا پخواني استازي زلمی خلیلزاد، د یوناما مشر روزا اوتمبایوه، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ او د تېر حکومت یو شمېر چارواکو ګډه ناسته درلوده چې د بحث موضوع یې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو نجونو پر کار او تعلیم بندیزونه او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر نوی قانون خبرې اترې وي. طالبانو د روان کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف په نوم یو نوی قانون جوړ کړ چې پکې د ښځو غږ او مخ اورېد ګڼل شوی و. د ناستې ته د یوناما سیاسي مرستیالی جورجنت ګنیون د امر بالمعروف د قانون په اړه ویلي، ملګري ملتونه د څارنې په حال کې دي او په ټول هېواد کې د قانون په دقیقه توګه مستندوي. د غیب خبره که څه هم د قانون په ټول افغانستان کې نه دی تطبیق شوی، خو په یو شمېر سیمو کې په کلکه پلی کیږي. بل پلو طالبانو تېره اونۍ په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د بندیزونو په لړ کې وروستی فرمان په خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو د نجونو راګرځولو وه. دې بندیز د کورنیو غبرګونونو تر څنګ ډېر نړیوال غبرګونونه هم راوپارول. نوریه چې د طالبانو لخوا د 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو پر پوهنتوني زده کړو له بندیز وړاندې د ننګرهار پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کولې وای، طبي څانګو کې زده کړې هیلو ته د رسېدو یوازینۍ لار وه چې طالبانو پرې وتړله.
امل مونږ هیله له دوی نه دا ده چې هیله همدا مونږ ته یوازې مونږ ته د خپل ژوند ابتدایي حقوق مونږ ته بېرته راکوي، مونږ ته اجازه راکوي چې درس ووایو، مونږ چې کومه لویه غوښتنه نه لرو، مونږ خپل ټولې هیلې له لاسه ورکړې دی، یوازنۍ هیله هم چې د درس ویلو له امله مونږ نه ماخلی.
دا دوهې دویشتم فورم ته ورغلی د تېر جمهوریت د ولسي جرګې غړي او په کاناډا کې پخوانی سفیر شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل، تاکید مو دا و چې پر طالبانو فشار راوړل شي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د غیب خبره که څه هم ډېرې هغه نجونې چې له زده کړو راګرځول شوي آنلاین زده کړې کوي، خو په خبره یې له کابل او لویو ښارونو ورهخوا انټرنیټ او موبایل ته لاسرسی نجونو ته آنلاین زده کړې محدودوي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګول شوی، نجونې له پوهنتوني زده کړو راګرځول شوي او تازه طبي څانګو کې د نجونو پر زده کړو هم بندیز لګول شوی دی.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 15518 15515 او 15818 کیلو هرتز، او د ماخام لشپګو تر اوو، د ماسکوتن لنهو تر لسو، او د شپې لیو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوه یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان مخابراتو ادارې یا ټیلی کمیونیکیشن اتارټي د مجازي شخصي شبکې یا ورچوال پرایویټ نیټورک چې وی پی این ورته وایي، د ثبتولو یا رجسټرولو عمل د معلوماتي ټیکنالوژۍ د کارونکو لپاره د اسانولو اعلان کړی دی. دوی وایي چې اوس خلک د موبایل د لارې هم کولی شي چې وی پی این رجسټر کړي. وی پی این شخصي مجازي شبکې ته وایي او دغه ټیکنالوژي ده چې خلکو ته نه څارل کېدونکی انټرنیټ برابروي. خو په دې وروستیو کې پاکستان کې د وی پی این رجسټرولو عمل که څه هم پیل شوی دی، خو خلک پې تنقید کوي چې حکومت غواړي په دې طریقې سره د خلکو کارونه چې په آنلاین طریقه باندې کوي، یعنی مثلا هغوی ځینې هغه ویبسایټونه غواړي چې خلاص کړي چې د پاکستان حکومت بند کړي دي. که چېرته څوک وی پی این رجسټر کړي، نو معنا یې دا ده چې حکومت هغه خلک کنټرولولی شي او هغه کتی شي چې کم ځای ته کم کم ویبسایټ ته ځي. په دې اړه د ګلایز رپورټ اورو.
د پاکستان د مخابراتو ادارې پی ټی ای د دسمبر په شپږمه د مجازي شخصي شبکې ورچوال پرایویټ نیټورک یا وی پی این ثبتولو یا رجسټرولو عمل آسان کړی دی. ادارې په بیان کې ویلي چې انټرنیټي کاروبار کوونکي به کولی شي چې د خپل موبایل یا ګرځنده ټلیفون شمیرو په کارولو سره وی پی این رجسټر کړي. بیان زیاتوي چې دا نه وخت د وی پی این رجسټریشن پروسې ساده کولو لپاره ډیزاین شوی ترڅو د آی ټی یا په انټرنیټ کاروبار کوونکو یا نورو څانګو سره ښه مرسته وکړي. د ادارې له ارقامو سره سم د دسمبر د لومړنۍ اونۍ تر اخیره پورې له 1000 څخه زیات وی پی این ثبت کړل شوي دي. یا د ادارې په بیان کې کارکوونکي دې ته هڅولي چې وی پی این ثبتولو لپاره رسمي ویب پاڼې ته لاړ شي او هلته رجسټر کړي. وی پی این څه شی دی او څنګه استعمالیږي؟ وی پی این شخصي مجازي شبکې ته وایي او هغه ټکنالوژي ده چې خلکو ته نه څارل کېدونکي انټرنیټ برابروي. وی پی این د ګرځنده زیرک فون، کمپیوټر او ټیبلیټ کې د استعمال لپاره د پوسټکالو یا سافټویرونو یا کاریالونو یا اپلیکیشنونو په شکل کې راځي. په پرتګال کې د ټکنالوژي کارپو آصف خان له مشال اډیو سره په خبرو کې وی پی این صدا سي تشریح کړو.
دا یو کم یو سړی هم چې انټرنیټ ته کنیکټ شي او که په موبایل کې په لیپ ټاپ هغه یو نمبر دا لوور کړی شي نو هغه نمبر شي هغه ستا یو پته شي یو ایڈریس شي که ته په باجوړ کې ناستې په خار کې که په پېښور کې که په پراګ کې که په کوم ځای کې هم ته ناستې نو هغه یو ستا له ځانګړی خپل یو شخصي نمبر ده او هغه ستا هغه ځای ښیي. نو وی پی این داسې کوي چې هغه دا ستا بدل کی ستا د پہچان چې کوم ځای دی دا بدل کی نو ته که ناست په باجوړ کې خو چې ته وی پی این کنیکټ کې نو هغه به ستا د باجوړ ځای نه ښیي هغه به دا ستا نمبر د کینیډا ښیي. مثلا
د پاکستان د مخابراتو ادارې دا هم ویلي چې فری لانسر به کولی شي چې د وی پی این رجسټریشن لپاره خپل ګرځنده شمیره رجسټر کړي او دوی به په خپل ګرځنده ډیټا کې وی پی این کارولی شي. فری لانسرز په دې ځای کې د انټرنیټي چارو کارکونکو ته وایي دوی څنګه کار کوي. په اسلام آباد کې د ډیجیټل حقوقو لپاره کارکونکي تنظیم بایټس فار آل مشر هارون بلوچ مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې فری لانسرز هغه کسان وي چې په کور کې په شخصي توګه په انټرنیټ کاروبار یا کار کوي.
اس طرح کا آئی ٹی کا کام بھی فری لانسنگ کا اویلیبل ہوتا ہے دنیا میں نا.
څرنګه چې خبریالان په شخصي توګه کار کوي دغه شان په آی ټی څانګه کې هم خلک په شخصي توګه کار کوي. د نړۍ پرمختللي هیوادونو لکه امریکا، برتانیا او یا نور هیوادونو کې د انټرنیټ چارو کمپنۍ په پاکستان، هند او بنگلاديش کې د انټرنیټ چارو پوهانو ته کار ورکوي او د هغوی یو شرط دا وي چې معلومات یې د وی پی این له لارې شریک یا رسائی ترلاسه کړي. د دې مقصد دا دی چې دا معلومات درېمګړي یا ریاست ته په لاس ورنسي او د غلا امکان هم ختم شي. نو وی پی این دا هر څه خوندي ساتي.
جو سیکیورٹی لیئرز ہیں نا وہ بڑھتی بڑھتی اور زیادہ محفوظ ہو جاتی ہیں ڈیٹا کے اوپر.
هارون بلوچ زیاته کړه چې د وی پی این د ثبتولو مخکینه پروسه ډیره پیچلې وه خو اوس یې د معلوماتي ټکنالوژۍ څانګې لپاره اسانه کړه. د ده په خبره که چېرې فری لانسرز کار نه کوي یا پرې بندیز لګول کیږي نو پاکستان ته به ډیر زیات نقصان رسیږي. بلوچ دا هم ویل چې د دغه کسانو یعنی د انټرنیټ فری لانسرز د هیواد اقتصاد ته د اربونو روپو ګټه رسوي. خو د ټکنالوژۍ پوهه آصف خان وایي چې د انټرنیټ چارو کارکوونکي هر وخت وی پی این کاروي.
د دې ډېر زیاتې فائدې مونږ خپل دا صرف دا نه چې کوم حکومتونو بندیز ولګي نو هغه کې استعمالوي مونږ هر ورځ په خپل کار کې استعمالوي. هغه دا ده چې زمونږ ډیټا یا ډېر معلوماتونه چې هغه مونږ نه غواړو بل هیڅ چاته پته ولګي دا هغه د پاره مونږ دا بیا خپل پہچان پټ کو نو هغه د نورو خلکو پونه چې څوک زمونږ هیڅ څه هم نشي کتلی نو دا هر کمپنی خپل وی پی این هم سازي او داسې وی پی این هم شته چې عام ولس لپاره هغه هم دا استعمالوي.
د پاکستان حکومت دریز لري چې د وی پی این د ثبتولو پریکړې د انټرنیټي جرمونو د بندو کړو غیر اخلاقي ویب سایټونو یا ویب پاڼو د پرانستلو او ناملې مخنیوي لپاره کړې ده خو د بشري حقوقو فعالان دا دلیل بے اساسه بولی. هارون بلوچ په دې اړه وایي چې سل په سل وی پی این بندول ممکن نه دي. وخت په وخت به دوی هغه وی پی این بند کړي خو د هغه په وینا دا د ټکنالوژۍ دور دی او په دې کې هر ورځ نوښتونه کیږي او د دې لارې و هم راوستل کیدی شي. خو پوهان وایي د خارون پرتلا په لری پرتو سیمو کې خلک به له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ شي ځکه چې هغوی ته به دا پته نه وي چې کوم وی پی این کار کوي کوم نه کوي او په ځینو وختونو کې به ثبت شوي وی پی این هم کار نه کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریڈیو داسې ولیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اور دن کو تاسم مشال ریڈیو تھا وگی پپشن کی د سنو د زغل سیالی شوی دی پختانه خپل لرغونی او کلتوری لوبلری چې د اسونو مالکان بکی اسونه زغلی او دوی چې د اسونو پاللو باندې هم ډیر وخت لري په دې هر څه باندې د سمد شبنم رپورٹ او رو چې د اسونو په زغل پیلېږي.
د اسانو د زغل یا منډي سیالي چې پښتانه خپل لرغونی او کلتوري لوبه ګڼي د دسمبر په 15مه د پښین په کربلا سیمه کې د اسانو د زغل سیالي ترسره شوه. د دې سیالي و برخوال اجي کوتان مشالېډو ته وویل
د اسانو میلې د اسانو شوق زما د پلار د وخت څخه دی. دا شوق زما پلار شروع کړی دی په پښین کې نو داغه وخت مسته په وراثت کې دا شوق را پاته دی. اوس درې اسان راته ولاړ دی یو کوچنی بیان دی نه دی در اوسه د میلې دوه اسان لوی دی هغه چلومه دا اوس په اول نمبر کې مې میله وکړه اول نمبر په دواړه اسان مې په اول نمبر کې راووتو. په مقابله کې شرطونه دا دي چې اس به په رو باندې ځي که چیرې ټوپ ووایي پکې بدل سلو دوی پښې په یو ور واخیستې په شوټ ولاړ سي هغه ناکامه دی هغه مشکاټو هغه ته نمبر نور کو.
د دغه سیالۍ لوبي په یخ ورځو کې ترسره کیږي. د پښین اوسیدونکو وایي چې د اسانو د زغل لوبو ته له وختونو راځي د خیبر پښتونخوا افغانستان او نورو سیمو خلک راځي او په دې سیالیو کې برخه اخلي. د پښین کربلا سیمې د اسانو د زغل لوبو ته له پېښوره راغلي مجاهد خان مشالېډو ته وویل
خپلم شوقیانې مونږ د دېنه مالونه بوزو دوی هلته راځي مونږ دلته راځو مختلف مختلف شغلونه یې دار وطن خپل خپل لباس دی که نه خدا زموږ یاران دي د ډېر وخت نه مونږ ورته راځو.
یو آس د زغل یا منډې لپاره تیارولو کې 15 کلونه وخت اخلي. پړه د پښین اوسیدونکو صدر احمد هغه مشالېډو ته وایي
د سوی په میاله به واده دې دا بس مشمان تلو کندهار والا راتلو سند والا راتلو موږ څو واره ورغلي سند خو زما په دغه کې دا بلستان اسان چې دی خصوصا د پښین دا اسان چې دی دا قاپ دی نن سبا کندهار باندې هم زورور دی پر چمن هم زورور دی پر سند هم زورور پر اټایس مینې اتش دیس مینس دی دوه غاش کوي دی لږ برابر بیا په دا بل کال څلور وکړي چې 45 کاله کې بس نو دده جوبن دی هغه زور دی بیا اته کاله لس کاله دی ټیټ پر خپل لیول باندې چلی.
د اسانو د زغل لوبو تر څنګ داسې نورې ډېرې پښتنې لوبې دي چې پښتنو پر خپل سر ژوندۍ ساتلې دي. سمت شبنم مشال ریډیو پښین.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته وګی په خیبر پښتونخوا کې د وړو لوی کاروبارونو مالکان وایي چې هر میاشت ورته ټلیفون نه کیږي او وسلوال ترې بتی یا باج غواړي. د مشال ریډیو موندنې ښیي چې کاروباران هر میاشت کروڑونه روپۍ باج وسلوالو ته ورکوي. د پاکستان حکومت او پوز په بیا بیا ویلي چې دوی کوشش کوي چې امنیت خوندي کړي او خلک له وسلوالو وساتي. په دې هکله رپورټ لرو چې د پېښور په یو بازار کې د سودا پلور د پېښور د مصروفه بازار په شور کې چې کله تجار عمران جهانگیر اوان ته پر موبایل فون زنګونه کېدل نو هغه ځواب ورنه کړ. نوموړي فکر کاوه چې چای ښایي نمبر غلط کړی وي.
خو وروسته د واټس اپ پر لپسې مسیجونو هغه ځکه وویراوه چې وسلوالو ترې روپۍ غوښتلې.
موږ نه دس کروڑ روپۍ غوښتې دي. دوی موږ ته وایي چانده راکړئ، بس دا راته وایي، دا ټي ټي پي راته ویلي، ټي ټي پي والا یو په واټس اپ باندې کال یې کړو، په واټس اپ میسج یې کړو.
مشال ریډیو ته د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد پولیسو لخوا رسیدلې معلومات ښیي چې په 2023 کال کې یې د ترهګرو سره د مالی مرستې او باج اخیستو 209 مقدمې درج کړې دي. د 2023 کال شمیرې لا نه دي بشپړې شوې، خو د سوداګرو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي اصلي شمیرې تر دې ځکه ډېرې دي چې اکثره خلک یې د وسلوالو له ویرې نه رپورټ کوي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب الرحمن ویل په پېښور کې ښایي داسې کاروباري نه وي پاتې چې وسلوالو ورته د پیسو لپاره ټلیفون نه وي کړی.
دې په وجه باندې خلکو ته ډېر لوی نقصان ورسېد، جانی او مادي دواړه. نو مطلب دا سوګوري په دې پېښور کې ډېر معتبر معتبر خلک سیام پرې بازارونو کې دغه بتو باندې دور کولو باندې داری روبدي سبوتا جریب جان دی، کابل خان جی، فروخ منڈے والا سر خلق تھی اگی چی مختلف کرے راؤ نیبر کرے نو پندرہ بابا جوان خلق کوشش کی چی ازان خاموش ساتھی ہو بس پلا خبر ہو سر ڈیلنگ باندھے ہو بس ادا کرے باندھے.
د مجیب الرحمن په وینا د ناامنۍ او باجونو له وجې په خیبر پښتونخوا کې په زرګونو کارخانې یا تړل شوي او یا هم بجاب ته تللې دي. پښتنو سوداګرو د باج په خلاف څو ځل احتجاجونه هم کړي دي. د خبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد پولیسو د معلوماتو له مخې ټولې وسلوالې ډلې د خپلو ترهګریزو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره پر نورو چارو سربیره د باج له لارې پیسې پیدا کوي چې په سر کې تحریک طالبان پاکستان ده. ورپسې نورې لوی او ډېرې پیسې پیدا کوونکې ډلې د حافظ ګل بهادر او لشکر اسلام هغه دي. پر دې سربېره ځینې وسلوال قوماندانان په انفرادي ډول هم له خلکو پیسې غواړي. وسلوال ډلې په قبایلي ضلعو کې ډېرې فعالې دي چې له وجې هلته د باج لپاره ټلیفونونه عام دي. په خیبر کې د سکرو او کرومایټو د قانونو د اتحادیې د مرکزی کمیټې غړي علي اختر مشال رډیو ته وویل
دلته کاروباریانو خلکو ته کالونه راځي او هغوی چې دی د غټو غټو پیسو ډیمانډونه کوي، د چانه څلوېښت لکه او د چانه دیرش لکه او د چانه شل لکه، او د نه ورکولو په صورت کې بیا دا دړکې ورکول کېږي چې ستاسو کور ته به چې دی دستي یا لاسي بمونه غورځول شي. او
د اختر په خبره دوی ته نه معلومیږي چې باج غوښتونکي کی تحریک طالبان پاکستان او که نور ډلې دي. ٹی ٹی پی له خلکو د قلنګونو اخیستل نه مني او په خپلو خبر پاڼو کې یې ادعا کړې چې والیان او قماندانان یې یوازې هغه چندې اخیستل شي چې خلک یې په خپل خوښه ورکوي. دې ډلې په خپلو تشکیلاتو کې د مالی چارو کمیسون هم اعلان کړی چې د پیسو د پیدا کولو او لګولو کار پر مخ بیایي. پر دې سربېره یې خلکو ته د باج اخیستونکو په اړه شکایت کولو لپاره د ټلیفون شمیرې هم خپرې کړې دي، خو کله چې مشال ریډیو دې شمیرو ته زنګ ووهه کار یې نه کاوه. وسلوال پر باج سربېره د خلکو د تښتولو له لارې هم په کروڑونو روپۍ ترلاسه کوي.
د مشال ریډیو تازه خبر دا دی چې وسلوالو په ډیرا اسماعیل خان کې جج شاکر الله مروت تختولې دی.
وسلوالو پیخو یو وروستی مثال د اپریل په میاشت کې په ډیرا اسماعیل خان کې د یو جج تختول کېدل و. که څه هم تحریک طالبان پاکستان د هغه تختول نه منلی، خو مشال ریډیو ته رسیدلی معلومات ښیي چې د دغه ډلې یو قماندان یا جج تختولی و چې وروسته یې د 2 کروڑ روپیو په بدل کې خوشی کړ. په 2021 کال کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د امن راوستلو لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره مذاکرات کول. هغه په دغه ټلویزیونی وینا هم کړی دي
او یا پر ان کو سیٹل کریں.
لدی وجی د دې غون مخالفو سیاستوالو تور پر کړي چې د وسوالو په قوی کولو کې د تحریک انصاف حکومت او د هغه محل د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید لوی لاس لري.
جنرال فیض کو رکھا جائے.
د پیپلز پارټي مخکخ فیصل کریم کندی چې کله د مې په میش کې د خبر پختونخوا د گورنر په توګه ونه مول شو، نو هغه ادعا وکړه چې د تحریک انصاف مخکخ او د صوبې وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په باقاعدګۍ سره وسوالو ته جوړ کوي
اکونومیکل کرایسس یا لون اډک سچویشن اپ کے سامنے ہے
خو کندی هوډو کو چې د وفاق د نمائنده په توګه به د امن وسلې د حلولو کوشش کوي
صوبه کې امن او مان په جو ہے وہ
د خیبر پختونخوا امنیتی حالات دې حد ته رسیدلې دي چې وزیر اعلی په خپل وسلوالو ته پیسې ورکوي وزیر اعلی چې په خپل پیسې ورکوي نو نور خلک بس کوي خلکو ته بس امنیت برابر شي چې وزیر اعلی وسلوالو ته پیسې ورکوي نو په صوبه کې به س کارخانه وچلېږي او اقتصاد به بهتر شي اوس به کوشش کوو چې د امنیت راوستلو لپاره په لوی کچه ګامونه واخلو ځکه چې وسلوال له هر پنګواله پیسې اخلي نو دلته به څه تجارت وشي
د خبر پختونخوا د وزیر اعلی وایند بیرسټر محمد علی سیف مرشاد ریډو ته په لیګلی پیغام کې د گورنر کندی تورونه رد کړی او ویلي دي چې د امن بحالۍ لپاره له وفاق سره کار کولو ته تیار دي د مرشاد ریډو موندنې ښیي چې په ځینو قبایلي ضلعو کې وسلوال له حکومتي پروژو 15 یا 10% ټیکس اخلي د خیبر پختونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشرولو په شرط مشال ریډیو ته منلې چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې ټیکاداران د پروژو د بشپړولو لپاره وسلوالو ته یو څه پیسې ورکوي چې ښایي ځینې خلک یې ټیکس وبولي خو دغه چارواکي په وینا په دې کار کې د حکومت رضا نه ده شامله
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویبسایټ فیسبوک ټویټر انسټاګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم